چې غوښتل یې پرون د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد پولې ته نږدې سي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د واورو لامل د سالنګ د لوی لارې تړل کېدل پر بازارونو بد اغیزه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ته ډیر خوراکي او غیر خوراکي توکي د سالنګونو لارې راوړل کېږي او د دې لوی لارې باندې دل په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد کم کړی دي. خاغلی الکوزی ول هغه سوداګریستو کې چې د همدې لارې د هیواد شمالي ولایتونو تړل کېږي هم پټه په ولاړ دي او خلک او سوداګری لستونزو سره مخ کړی دي. د خاغلی الکوزی په خبره کې د سالنګ د لوی لارې د خلاصولو هڅې ګړندې نشینو خلک بل جدي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای افغان سوداګرو ته په ازبکستان د تګ لپاره د ویزې ستونزه هوار شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایان سیمودین په سرلینه نزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تیر ورځې د دوړ خيزو تړونونو لمخې به افغان سوداګر د ویزې او ترانزیت ستونزه ونلري. د خاغلی پسرلی په خبره ازبکستان له افغان دولت سره په دې برخه کې شمنه کړي او که ژر پر عمل وشي نو د روان کال تر پایه به افغانستان له دغه هیواد سره تر 1 میلیارد افغانۍ سوداګري سره کړه ورکړه. د خاغلی پسرلی د معلوماتو لمخې اوس مهال یاد هیواد سره افغانستان د کال شاوخوا 315 میلیون افغانۍ سوداګري زره کړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي. یو بوجه 940 کیلو پاکستانی وړ یو 1650 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو قزاقي وړ یو 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بورا 2400 افغانۍ، یو درنی منی بوجه ورشه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړی یو 1500 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل 640 او یو لیټر ډیزل تیل 540 افغانۍ پلورل کیږي. او د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. لملتیا مومننه.
له سحر ګل امیر زینه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول وړاندې د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه درته خبرو چې دا ځل پکې د ازادي د حق او شخصي امنیت مسله چې رل شوی خو اوس راځو په افغانستان کې د بریتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکې ته. د بریتانیا سفیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ګواکې په افغانستان کې د حضور نه روایت چې دا یو ډول بې ځایه اپلاتي دی. دمینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د داعش د حضور د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي یا له هغو څخه استفاده کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د دوی هیله څه ده.
Well, I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio and you're right, we've just begun 2017
and دا وڅیل ازادي رادیو سره د مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت غټون کېو هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په غډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنی تازه کړی. دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوزي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زراتلون کې ته ګورم یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالد ترامپ پالیسی چوي په دې اړه څه نشم ویلای خو په دې پوهیږم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوال ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سک کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی که د امریکا له خوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي د برتانیا پالیسۍ به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د برېټانیا جدي لومړی توپ دی ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپل توپ او دریم له انساني نظر هم پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه او دا چې د کډوال باید په خپل خواخه افغانستان ته ستانش د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر لرم او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي په دې پوهیږم چې دا د دوه هیوادونو لپاره ستونزمنه ده خو مهمه هم ده او زموږ باور دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخه ته پام وکړي خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي
په داسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي د ډیورنډ کرښې هغه اړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې برېټانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګندې دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناځایونه نه وي موجود او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پر عمل کړی دی او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپل شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا به مو کړی که په ځنګړ ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو دا څرګندله چې ټول هغه موارد کوم چې موږ برېټانیای په افغانستان کې تر سره کوو د وی پایختی سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي افغان حکومت او ناتو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې دروصل لپاره مبارزه وکړي هغه څه چې ما په ان مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو متبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې لپاره سیم لا تړ وکړي هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او سنی حکومت په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکول سره له هند سره دغه هیواد د اړیکو په ترنګل توپ تورن شوی وو خو آیا لا هم ارتیاشته چې نور کارونه هم تر سره شي
فکر کوم پاکستان سره د نګدیوالي ترڅنګ هم مهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپل ټوپ په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجود دي زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي د ستونزو د حوالې لپاره اعتماد جوړول ته اړتیا ده مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان او افغانستان راځي او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسناد اړتیاوي پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دي افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري غیر لدې چې لدې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي
considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته پکاتو څه فکر کوي راتلونکو په سرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي
That's a very complex question.
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده لومړی خدای چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډ یو هغه په 2014 کال کې په میړانه مبارزه وکړه
خو
هغه په 2014 کال کې بریالي نه وو که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای شاید کندوز او زین نور خارونو لکه ترینکوټ او ان لخرګا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی وای
So what we saw in 2016 was the
هغه څه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 1500 وطن دي او د ډیرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر څو ترڅو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواک توګه اقدام وکړي، که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوږدمهاله حالاده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایښ یادونه کړه، دا به په ښکاره وایو چې دایښ دغه هیواد ته یو بلا ده. دایښ د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ دی. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایښ پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختم کړو. باید وویل شي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایښ په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دارې شي د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لار ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنه موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیا او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. د شک پرته داعش دلشته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستان د داعش د ریښو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکي داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي، حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته تا د روزنې کمپونه جوړ کړي دي او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قومندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت تاسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرسته کوونکی واد پتوګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرسته ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تجمنیو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته دي لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام دا دی ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټور دي، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګوندوی لپاره هم ګټور دي. سول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
In the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسي کې ده.
Problem with the policies.
Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده که وادونه په دې هڅه کې وي چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناتو سره د برېټانیا اومده پالیسي ده چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بې ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې، او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوولی روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against the Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیځ یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیځ ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمندوړلو برخه کې د افغانستان له حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسي ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل. دغه سفر د اجنډا هم د برخې
څخه
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمن د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
So
during last one and a half decades پتیری ونی ملسیزه کې مونږ تاسې یو د یو شمیر نور لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو حکومت نتیجې نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوب ته ادامه ورکوي او کډری اړخیز غونډه ته بیا راښونو پاکستان یو ځل بیا ثابت کړی د چې په سیمه کې دوه مخې لوب تر سره کوي. دا څنګه په ظاهر کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان پښان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سول کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سول لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوګمهالي مشکېدو نظر اچوم په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګنشمیر افغان کډوال د اوګمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجود وي او دا په چین ایران هند بریتانیا پوری تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پوری تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیا او ایران لاسوهنې او طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ترشو. که د راتلونکو مریض کال په پسرلی کې له طالبانو څخه د روسیا او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو خبرګون بچوي د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې مخکیل شي.
There is a very
اوس مهال دراتونکو په سلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالي کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بیو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمې د پیاوړتیا په لور د افغان وایز ځواکونو او د امریکا بریتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکي وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایق تراشو دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګیدل او دغه شانې په کندوز ترینکوټ فراه او لخکرګا حمله وکړي. دا برید د دوی لخوا
زله تاسو سره موافق نه یم. زما په افغان ځواکونو د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی خو افغان ځواکونو وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تم لرم دا چې جګړه د دښمن په لور وغځول شي څو دښمن یې په مهارولو کې پاتره شي او مقاومت ونه شي کړی او دا دیم چې د دې شاهدان بي.
ون فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ
کپ نړیواله کچ داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او ان چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینو نه لري.
looking at داعش globally
کپنړیواله کچا داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو څخه تمویلېږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي خو هغه څه چې ډیر ځلې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې بریتانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن پر وړاندې په وی میړنې مبارزه کې چې هغه داعش
په
افغانستان کې د بریتانیا له سفیر ډامینیک جرمی سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه و د مرکه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د ازادي رادیو بل ځانګړې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرېدو ته چمتو ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د سانګي غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب شرغلست
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبي خبره ده چې ازادي یو طبیعی حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه آزادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو آزادی سلب شي یا د نورو خلکو آزادی ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وچی دا حق به محدودیدې شي، یعنی د قانون پرانا. خو آزادی هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم یې دا دی چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخته رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بیخیشته شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي.
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونه شي. په خپل سر یو څوک نیول او داغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خدای زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبیندي نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبیندي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي دی چې د لپاره ملي نړیوال قوانین دي ته پیشبیندي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی د ماشومان او استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومان داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوینی څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چیرته وي، مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اوریدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مهمې فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی. دې ته وی حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راوخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزی، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کی، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شي دا توضیح کی، پس لاغه هغه بیا توقیف کی. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړې بندې کوي، نه فامیل خبرېږي، نه کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شم، څه دپاره بندې شم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسو دې کړ چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی؟
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دینه د پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ماوړي، مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شې، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شې ځکه ته موږ دلته راوسې. او هم دا ډول باندې موږ ویلې شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړل ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کم جرم دی نیول شوی دی، دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډیره مننه کوم.